نه پورته کوي. د زابل په سیوري ولسوالۍ کې شاوخوا 200 کسان د تور ټوخي یا توري غاړي په ناروغي اخته سوي، چې له دې جملې دوه ماشومان مړه سوي. د زابل د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل یو روغتیایي ټیم سیمې ته رسېدلی. افغانستان د 2023 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام ته په مستقیمه توګه لاره پیدا کړه. د کرکټ نړیوال شورا بیګنا وخت په اعلامیه کې وویل له سریلانکا سره د افغانستان دویمه لوبه کې د افغان لوبډلې په ګټه 15 امتیازونه په جدول کې ورسېدل، او په همدې خاطر افغان ټیم د هند په کوربتوب د 2023 میلادي کال نړیوال جام ته ووت. افغانستان دمګړی د سوپر لیګ په اووم مقام کې دی او دا وو وړ لوبډلې نړیوال جام ته وتلې دي. افغانستان له سریلانکا سره یو لوبه ګټلې، یو یې پرون د باران په خاطر بشپړ نسوه او سبا ورسره وروستۍ مسابقه کوي. د افغانستان او سریلانکا د ملي ټیمونو ترمنځ دویمه لوبه پرون د باران له کبله وځنډېده. دواړه ټیمونو ته 15-15 نمرې ورکړل شوې. افغانستان د 229 منډو هدف ټاکلی و، خو د سریلانکا د لوبې په پیل کې باران وسو او پاتې لوبه ونسوه. افغانستان خپله لومړۍ لوبه له کوربه سریلانکا څخه د 22 منډو په توپیر ګټلې وه. په قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې څلور نورې لوبې ترسره کیږي. کامرون او سربیا د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2:30 بجو مسابقه کوي. جنوبي کوریا او غانا د مازګر 5:30 بجې، برازیل او سویس د شپې 8:30، او پرتګال او یوروګوای د شپې پر 11:30 بجو مسابقه لري. په پرونیو لوبو کې کوستاریکا جاپان ته 1-0 په وړاندې، مراکش بلجیم ته 2-0 په وړاندې، کرویشا کاناډا ته 4-1 په وړاندې ماتې ورکړه، او په پای کې هسپانیا او جرمنی لوبه 1-1 مساوي کړه. د اوکراین د اټومي انرژي د دولتي ادارې مشر وی روسي ځواکونه شي د زاپوریجا له اټومي تاسیساتو څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي. پیترو کاچین پرون ویل چې په دې اړه ځینې نښې لیدلی دي. خبری اجنسونه راپور ورکوي چې د روسیې دا کار به د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په ډګرونو کې لوی بدلون راولي. په مارچ میاشت کې روسي ځواکونو پر اوکراین تر یرغل څو اونۍ وروسته د زاپوریجا اټومي تاسیسات ونیول. د اوکراین او ایستونیا 15 سرتیری وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول سول چې د دوی بس موټر له یوې لارۍ سره په لاتویا کې ټکر سو. د دې پیښې په اړه د ایستونیا راډیو تلویزیون شبکې پرون خبر ورکړ. دغه بس چې له تالین څخه ریګا ته روان و د ایستونیا د پوځ له خوا کرایه سوی و. معلومه نه ده چې دغو اوکراینی پوځیانو په لاتویا کې څه کول. د دې بس موټر چلوونکی چې د شنبې ورځې په وروستیو کې د پیښې له کبله ټپي سوی و سا ورکړه. د سومالیا پولیسو پرون وروسته له هغې څېړنې پیل کړې چې د الشباب افراطي ډلې تر ولکې لاندې سیمې ته نږدې 40 بهرني وګړي وموندل شول. ادعا کېږي چې دغه کسان کب نیونکي دي او د څو کلونو لپاره یرغمل وو. د سومالیا د پولیسو ویاند وویل چې په دغو کسانو کې 14 ایراني او 6 فلسطینی وګړي شامل دي او د پښتنو ګرویټونو لپاره توقیف سوي دي. د هغه په وینا له دې ډلې ځینې کسان د الشباب ډلې لخوا په 2014 میلادي کال کې او ځینې نور د 2019 میلادي کال په لومړیو کې د سومالیا په جنوب کې په هرر ډیری سواحلو کې تښتول سوي وو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي. نن دوشنبه ده، نو په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. وسم د لسم ټولګي کیمیا پیلو. په لسم ټولګي کې نن د مالیکولونو جوړښت او د هغوی طبیعت بیانېږي. خونکي بدارته وایي چې په مالیکولونو کې مرکزی اتومونه کوم دي. په دوام به خطي مالیکولونه ولولو. په دې به پوښو چې د خطي مالیکولونو جوړښت څنګه دی او اهمیت یې څه دی.
د مالیکولونو جوړښت او د هغوی کتبیات تر مطالعه لاندې نیسو. لومړی د مالیکول د مرکزي اټوم ولانسي کوشش پیژنو چې په مالیکولونو کې مرکزي اټومونه له هغه اټومونو څخه عبارت دي چې د مرکبونو په مالیکول کې د اکسیډیشن ډېر لوړ نمبر او ولانس لري. دا اټومونه کولای شي آیوني اشتراکي او یا هم یو طرفه اشتراکي اړیکې د نور عنصرونو له اټومونو سره جوړې کړي. د دې ډول اړیکو جوړېدل د ولانسي کوشش د جوړښت، یعنې د دې عنصرونو پر اټومونو پورې اړه لري کوم چې په هغوی کې ولانسي الکترونونه شتون لري. مالیکولونه کې د اټومونو ترمنځ اړیکه کیدای شي ایونی وي او یا هم کیدای شي چې اشتراکي وي. دا ایونی اړیکې په جوړېدو کې د مخالفو علامه چارج لرونکو ایونونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوه شته او د برېښنا هغه ساحه چې ایونونه یې جوړوي د کروي تناظر لري. نو له دې کبله ایونی اړیکه پرته له لوړې څخه ده. کله چې اټومونه یو له بل سره نږدې شي د هغوی د اټومونو اوربیتالونه یو پر بل کې دننه کېږي او مالیکولي اوربیتال جوړوي. که چیرې اړیکو جوړه د الکترونونو مالیکولي اوربیتال د انرژي کې سطحې ولري په دې صورت کې د کوویلانت اړیکه جوړوي چې دا د مالیکولونو ترمنځ د اټوم د مرکزي اټومي کوویلانسي قشر د جوړېدو لامل ګرځي. لکه په څرنګه چې په شکل کې وینو د بیریم کلوراید د برون کلوراید او د امونیا د مرکبونو مالیکولي بڼې ښودل شوي دي. دوام خطی مالیکولونه یا جوړه آزاد الکترونونه وای چې کوم او بیریم کلوراید چې د غاز مالیکول خطی دی. مالیکول خطی دی چې بیریم په دوه مثلی ګروپ کې ځای لري او دغه په ولانسي کوشل کې دوه الکترونونه شته چې کولای شي دوه د کوویلانت اړیکې جوړې کړي. چې په مالیکولونو کې د اتومونو د خطی تنظیم د دوه جوړه الکترونونو د جلا کول یو له بل څخه وشي. د خطی مالیکولونو نورې بیلګې له اکسیجن، کاربن ډای اکساید او نور مالیکولونو څخه عبارت دي چې په شکل کې شول سي لکه د کاربن ډای اکساید او همدارنګه د اکسیجن خطی مالیکولونه وینو. بیا مسته مالیکولونه یا د الکترونونو درې جوړې وي. په دې ډول مالیکولونه کې الکترونونه درې جوړې په یو سطح کې وي ځای لري او د مثلث راسونو ته متوجه شوي دي لکه په شکل کې چې لیدل کېږي. څلور سطحي مالیکولونه یا څلور جوړې الکترونونه چې دي په یو څلور جوړې مالیکولونه کې څلور جوړې الکترون د څلور سطحي راسونو ته مخامخ شوي دي لکه څلور جوړې الکترونونه څلور سطحي ته راسونو ته مخامخ قرار لري. وینو په دوه موضوع چې تر مطالعه لاندې سو د ماده حالات موږ پوهیږو چې ماده په درې حالاتو کې پیدا کیږي. جامد، مایع او ګاز. جامد حالت د ماده له هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع شکل او مایع حجم لري لکه د بورې. مایع حالت د مایع د هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع حجم نه لري، مایع حجم لري خو مایع شکل نه لري لکه اوبه او شیدې. او ګاز حالت د ماده له هغه حالت څخه عبارت دی چې نه مایع شکل لري او نه مایع حجم لري. هر ماده چې ځانګړي وي د محیط شرایط په پام کې نیولو سره په درې حالتونو جامد، مایع او ګاز کې پیدا کیږي. که څه هم په عادي شرایط کې د ګاز په حالت کې لږ پیدا کیږي خو ګازونه ځانګړی اهمیت لري. نو د بیلګې په ټول ژوندي موجودات هغوی له ډلې څخه انسانان د ګازي مخلول په دننه کې ژوند کوي. د ځمکې اټموسفیر د ګازونو مخلول دی چې دغه زیاته برخه له نایتروجن او اکسیجن څخه جوړه شوې ده. ګازونه به هغه مواد دي چې دغه جوړونکي ذریعہ یو پر بل باندې لږ اغیزه لري او دغه د ضرورت جذب قوه ډېر کمزور او نامنظم حرکت لري. په لوړ تودوخه او لږ فشار کې د ګازونو د ذرو حرکت چټک دي. د جامداتو خواص د ګازونو له خواص څخه توپیر لري. د ګازونو کثافت ډېر لږ دی. په داسې حال کې جامدات کثافت ډېر لوړ دی. ګازونو د فشار په پایله کې متراکم کېدای شي خو د جامداتو تراکم کېدو له ځانګړتیا کمه ده ځکه د هغوی د ذرو ترمنځ د جذب قوه د ګازونو په پرتله څو ځلې زیاته. جامدات کلک او ماتېدونکي دي. په داسې حال کې چې ګازونه دا ډول خواص بیا نه لري، مایع بیا د جامدات او ګازونو په نسبت چې دي ځانګړي خاصیتونه لري. بیا کې په مایع په حالت کې مواد د ذرو ترمنځ د جذب قوه ډېره زیاته ده خو د جامدات په پرتله کمزور دي او لاندې شکلونه د مواد ذرې په درې حالتونه کې راشي. په دې شکلونه کې وینو چې جامداتو مې د مالیکولونو فاصله هیڅ موجوده نه ده. په مایع کې د مالیکولونو ترمنځ فاصله یو څه موجوده ده او همدارنګه په ګازاتو کې هم مالیکولونو ترمنځ هیڅ او مالیکولونو په ډېر لیرې فاصله کې یو د بل څخه قرار لري. کیمیاوي تعاملونه تر مطالعه لاندې چې کیمیاوي تعاملونه خپل چی شي دي. اول کیمیاوي معادلې مفهوم څرګندوي چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعاملونو کوم شودن کېده چې په سمبولونو او د مرکبونو د فورمولونو په وسیله شودل کېږي. هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو او یا د لومړني موادو په نوم او هغه مواد چې د لومړني موادو تعامل په پایله کې حاصلې د تعامل د محصول په نوم سره یادېږي. په کیمیاوي معادلو کې تعامل کوونکي مواد کین لوري ته او د تعامل محصول چې دي هغه د معادلې ریشې لوري یعنی رسل لوري ته لیکل کیږي او په کوم څه د شوډل شي علامه پر ځای په معادله کې له وکتور څخه کار اخلي چې وکتور چې د وکتور علامه ورکو. لکه په دا مثال کې چې وینو چې اوسپنه د سلفر سره تعامل کوي چې دا هم د اوسپنې سمبولي کو چې اف ای دی او دارنګ د جمع علامه ورکو چې سره دي تعامل شي او دارنګ سلفر دي چې د اس په سمبول سره شوډل کیږي وکتور علامه ورکو چې د دې په نتیجه کې چې شي جوړیږي فیریم سلفایډ او یا هم د اوسپنې سلفایډ جوړیږي چې دا مرکب مشته لاسته د دوه عناصر سره تعامل کوي او مشتد اوسپنې سلفایډ لاسته راځي. په ټولو لیکلې معادله بیا څه ډول ده؟ په ټولو لیکلې معادله چې په دې ډول معادله کې یوازې تعامل کوونکو د تعامل د محصولاتو د موادو نوم په ټولو لیکل کیږي. هلته موږ په سمبولیک بڼه لیکله، دلته په ټولو کې لیکو چې د تعامل کوونکو د تعامل محصولاتو د موادو تجارتي علمي نوم وي. په دې معادله کې تعامل کوونکي مواد کیڼ لوري ته او د تعامل محصول وکتور ښي لوري ته لیکل کیږي. دا ډول معادلې ډېر زیات اطلاعات د تعامل په اړه نه وړاندې کوي، ځکه چې یو څه د مفهوم په وړاندې کولو کې پیچلتیا را مایته کوي. خو بیا هم دا هم د معادلې د لیکلو یو تګلاره ده. سمبولیک معادلې وایي چې په دې ډول معادلو کې له کیمیاوي موادو، سمبولونو او فرمولونو څخه ګټه اخیستل کیږي چې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د موادو فزیکي حالت په پام کې نیول کیږي. د سمبولي معادلو څخه ډېر زیات معلومات او اطلاعات د تور د لیکلو د معادلې په نسبت ترلاسه کیږي. له دې کلیر پکار وړل کیږي. پورتنی تورې لیکل شوې معادلې په لاندې ډول کولای شو چې په سمبولیک بڼه ولیکو. په سمبولیک بڼه موږ کولای شو د معادلې څخه ډېر مفهومونه ترلاسه کړو، لکه په دې معادلې کې چې وینو چې اکسیجن د هایدروجن او اکسیجن یو د بل سره تعامل کوي او اوبه جوړې چې په سمبولیک بڼه موږ ته ښودل شوې دي. نسبت ودی ته چې موږ هغه د تورې په بڼه ولیکو، په سمبولیک بڼه موږ ته ډېر مفهوم وړاندې کوي. توصیفي معادله وایي چې په دې روش کې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د انځورونو او مرکبونو د یو توصیفي ډلې په چوکاټ کې ګټه اخیستل کیږي. بلکې په ډول کلسیم کاربونیت د تودوخې په واسطه په کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید په ګاز تجزیه کیږي، چې دا موږ ته توصیفي ډول د معادلې ښودنه راښوي. شکلي معادله وایي د معادلې د لیکلو په دې لارې کې د شکلونو څخه د اټومونو مالیکولونو د لیکلو لپاره د معادلې د لیکلو په غرض ګټه اخیستل کیږي. بلکې په ډول هایدروجن او اکسیجن سره تعامل کوي او په جوړوي. په سمبولیک بڼه موږ د سمبولونو څخه کار اخیستل، په شکلي معادله کې موږ د دې د شکلونو څخه کار اخلو چې په څو مالیکولونو کې دي شتون لري، لکه اکسیجن چې دي په مالیکولي بڼه سره شوتل شوی دي، هایدروجن په مالیکولي بڼه سره شوتل شوی دي. د دې تعامل په نتیجه کې هایدروجن او اکسیجن تعامل کوي او په مالیکولي شکل موږ سره شي چې اوبه جوړوي. دا د مو شکلي معادلې شوتنه ده. همدارنګه کیمیاوي تعاملونه ډولونه وایي چې هغه د دې څخه ترکیبي، تجزیوي، دوګونی تعویزي او یوګونی تعویزي تعاملات دي.
د درس پورستی برخه کې خون کې درته توصیفي معادله بیان کړه. د توصیفي معادلې په برخه کې مو د وی مادې د حالت بدلون او ترکیب په باب اوریدل.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې د خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادې راغلی.
خبرونه په دې برخه کې هم دی ولسم ټولګي کیمیا پیلو. نن په ولسم ټولګي کې خون کې راته د تیزاب او القلی اوبلن محلولونه تشریح کړي. لومړی تیزاب لولو. د تیزابونو د درس په برخه کې د دغه کیمیاوي مادې ترکیب پیژنو. دا چې له تیزاب د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي خون کې به په بشپړ ډول راته بیان کړي.
لومړی تیزاب یا اسید پیژنو. څه چې دي تیزابونه هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې د هغوی په جوړښت کې هایدروجن شته او هایدروجن د فلز اتومونو سره د تعویض قابلیت لري. مختلف پوهانو تیزاب ته زیات تعریفونه ورکړي دي چې په لنډ ډول د هغوی نظریه مطالعه کوو. لومړی د هینوس نظریه ده چې تیزابونه وایي هغه مواد چې د اوبو په محلول کې پروتون یا د هایدروجن آیون آزادوي، لکه په هایدروکلوریک اسید همدا کې وینو چې د اوبو تعامل په نتیجه کې هایدروجن جلا او کلورین جلا کوي. او د نور مثالونه نه هم دي. د برونسټیټ او لوري نظریه وایي چې تیزابونه پروتون ورکوونکي مرکبونه دي او د پروتون د نصبولو قابلیت په نورو موادو کې لري، لکه د امونیم د برونسټیټ تیزاب دي چې د اوبو پر مالیکول پروتون نصبولای شي چې په نتیجه کې امونیا او همدارنګه هایدرونیم آیون لاسته راځي. د مثالونه نور مثالونه په لاندې ډول، لکه هایدروکلوریک اسید اوبو سره تعامل کوي، هایدرونیم همدارنګه کلورین لاسته راځي. د لیویس نظریه وایي چې تیزابونه هغه مواد چې د یوې جوړې الکترونونو په اخیستلو سره کیمیاوي رابطه جوړوي. تیزابونه الکترون اخیستونکي مواد یعنی الکترون اکسپټر دي. همدارنګه تیزابونه نوم ایښودنه وایي چې تیزابونه څنګه نوم ایښودنه سوي ده. تیزابونه نوم ایښودنه د مختلف تیزابونو لپاره خاص ډول سره تر سره کیږي. اول د بی اکسیجن تیزابونه نوم ایښودنه ده چې دا ډول تیزابونه په نوم ایښودنه کې اول د هایدروجن کلمه یعنی هایدرو ورسته بیا د آیون نوم ذکر کیږي او هغه په اخر کې د آی سی او اسید کلمه لیکل کیږي، لکه هایدروفلوریک اسید، هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، هایدروایوډیک اسید، هایدروسلفوریک اسید، همدارنګه هایدروسیانیک اسید په مثالونو کې وینو. بیا که چیرې اکسیجن تیزابون د ګاز په حالت او په اوبو کې حل نه وي، داسې نومول شاید نه کیږي. لومړی د هایدروجن نوم، بیا د دویم عنصر نوم اخیستل کیږي، او په اخر کې د آیډي کلمو ور زیاتیږي، لکه هایدروجن فلوراید، هایدروجن کلوراید، هایدروجن برومایډ، هایدروجن سلفاید، همدارنګه هایدروجن سیانایډ. بیا د اکسیجن لرونکو تیزابونو نوم ایښودل ده، هغه تیزابونه چې ډېر کم شمېر د اکسیجن اټومونه لري. په دې ډول تیزابونو کې هایپو پیش ون او ایسی پیش ون پس ون استعمالیږي، لکه هایپو کلورس اسید، هایپو برومس اسید او هایپو آیودوس اسید. بیا هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د هایپو تیزابونو څخه زیات وي، په دې ډول تیزابونه کې یوازې اس کلمه د پس ون په شکل استعمالیږي، لکه نایتروس اسید، کلوروس اسید، آیودوس اسید او سلفوروس اسید څخه عبارت دي. دریم، بیا هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د اس حالت څخه زیات وي، په دې ډول تیزابونه کې د تیزاب نوم په اخر کې د ایسی پس ون استعمالیږي، لکه نایتریک اسید، کلوریک اسید، سلفوریک اسید، همدارنګه کاربونیک اسید. بل بیا هغه تیزابونه دي چې د اکسیجن د اتومونو شمېر د ایسی تیزابونو څخه زیات وي، د هغې په نوم ایښودل کې د ایسی پیس ون او د پیر پیش ون ور زیاتیږي، لکه پیر کلوریک اسید او پیر مګنیټیک اسید. همدارنګه په لنډه توګه ویلی شو چې په هر اندازه چې د مرکزي اتوم د اکسیدیشن نمبر زیات شي، هغه تناسب د هایپو پیش ون، د پیر او او ایس پیس ون د ایسی په طرف تغیر کوي. دغه طریقه په اکسیجن لرونکي هلوجن دارو تیزابونو باندې هم تطبیق کیږي، لکه هایپو کلورس اسید، کلورس اسید، کلوریک اسید، همدارنګه پیر کلوریک اسید باندې. که چیرې د اکسیجن لرونکو تیزابونو په مالیکول کې د او پنځم، شپږم، همدارنګه د دریم د اصلي ګروپونو عناصر د اکسیجن او هایدروجن د مرکزي اتوم د اکسیجن نمبر سره مساوي وي، دا ډول تیزابونه د اورتو په نوم یادوو، چې اورتو بوریک اسید، اورتو المونیک اسید، همدار المونیک اسید، همدارنګه اورتو سیلیک اسید څخه عبارت دي. ولې ځینې استثناء سته، لکه د پنځه دا فاسفورس چې په پنځم اصلي ګروپ کې ځای لري، د اورتو تیزاب په دې ډول سره دي چې اورتو فاسفوریک اسید په نامه سره یادیږي. بل که چیرې د اورتو تیزابو څخه یو مالیکول اوبه وایستل شي، د میتا تیزاب جوړوي، چې لکه میتا بوریک اسید، میتا المونیک اسید، همدارنګه میتا سیلیک اسید، همدارنګه میتا فاسفوریک اسید څخه عبارت دي. بیا هغه تیزابونه چې دوه مرکزي اتومونه لري او د هغې د اکسیدیشن اټومونه شمېر تاک وي، د دا یا پایرو پیشون ورته استعمالیږي، لکه ډای سلفوریک اسید چې ورته مساوي دي له پایرو سلفوریک اسید سره، همدارنګه ډای سلیلیک اسید، همدارنګه پای سیلیک اسید سره، همدارنګه ډای فاسفوریک اسید د پایرو فاسفوریک اسید سره. او بل هغه اکسیجن دار تیزابونه چې د مرکزي اټوم د اکسیدیشن نمبر د ګروپ د نمبر سره مطابقت ولري، په نوم ایښودل کې د ایسی پیس ون استعمالیږي، لکه نایتریک اسید، آیوریک اسید، مولتوبایډیک اسید، همدارنګه فاسفوریک اسید، همدارنګه سلفوریک اسید څخه عبارت دي. بل بیا هغه تیزابونه چې مرکزي عنصر یې د څلورم، همدارنګه د شپږم څخه تر شپږم پورې وي او د اکسیدیشن درجه کوچنۍ، د تیزاب په نوم او د ایس پیس ون استعمالیږي، لکه ستینس اسید، نایتریس اسید، سلفوریس اسید څخه. بل د تیزابونو خواص وایي تیزاب تروش خوند لري، لکه ستریک اسید چې په لیمبو، نارنج، مالټه او نورو کې شته، همدارنګه آسماني رنګ، لتمس ته سور رنګ ورکوي، لکه چې په شکل کې لیدل کیږي، د فعال فویل اذاب سره تعامل کوي او هایدروجن آزادوي، لکه زین چې هایدرو کلوریک اسید سره تعامل کوي، د زین کلوراید او هایدروجن آزادوي، د کلوي سره تعامل کوي، همدارنګه اوبه او مالګې جوړوي، لکه هایدرو کلوریک اسید د پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل کوي، د پوتاشیم کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي، د فلزات اکسایدونو سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي، د کاربونیټونو سره تعامل کوي، تیزاب دوباره خاطی دي او په اوبو په محلول کې پایدونه تجزیه کیږي. د تیزابونو د استعمال عمومي طریقه وایي چې تیزابونه په لاس راوړلو لپاره لاندې طریقو څخه کار اخلو. لومړی د غیر فلزي اکسایدونو او اوبو تعامل څخه، چې لاندې معادلو کې لیدل کیږي، چې اوبه د کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي، هادي کاربونیک اسید ور څخه لاس راځي، همدارنګه د نورو معادلو کې چې ور څخه او چې شي لاس راځي، د غیر فلزي اکسایدونو څخه اوبو تعامل سره تیزاب سره اورلای شو. لومړی دوام د ګوګر د تیزاب او مالګې ته تعامل څخه، چې ګوګر تیزاب د مالګې سره تعامل کوي، موږ تیزاب لا سره اورل. د تیزاب د استعمال ځایونه وایي، تیزاب د خپل ډول سره سم د استعمال مختلف ځایونه لري، چې په لاندې ډول سره دي، لکه د مالګې تیزاب یا هایدرو کلوریک اسید چې یو غیر عضوي کیمیاوي قوي تیزاب دی، چې په صنعت کې د فلزاتو د پاکولو او د سمنټ لپاره استعمالیږي، همدارنګه په کیمیا او صنعت کې زیات استعمالیږي. بل د شوري تیزاب یا هم نایتریک اسید دی چې کوي غیر عضوي تیزاب جلد تخریش کوي، ځکه د پروتینونو سره تعامل کوي، ژر رنګ جوړوي. د کیمیاوي سري رنګونو د پلاستیک او منفجره موادو کې له دې تیزاب څخه استفاده کیږي. دریم د ګوګرو تیزاب یا هم سلفوریک اسید وایي چې کوي غیر عضوي تیزاب دی، د کیمیاوي سري باروتو، نایترو ګلیسرین، بیټري او نورو کیمیاوي تعاملاتو کې زیات استعمال ور دی. همدارنګه د دې تیزاب څخه په دې برخو کې ډیر استفاده کیږي.
دولسم ټولګي کیمیا په لومړي سر کې هایدروکاربون بیانېږي. هایدروکاربون په لنډه توګه داسې تعریفېږي، هغه مرکبونه چې هایدروجن او کاربون ولري هایدروکاربون بلل کیږي. نو د هایدروکاربون په دوام ښوونکی راته الکان بیانوي.
هایدروکاربونونه د جوړښت په بنسټ په دوه ډوله دي، الیفاتیک او ارومټیک ویشل شوي دي. الیفاتیک هایدروکاربونونه په الکانونو، الکینونو، الکینونو، سایکلو الکانونو ویشل شوي دي چې په لاندې ډیاګرام کې لیدل کیږي. هایدروکاربون پر دوه ډول دي، یو الیفاتیک او بل ارومټیک. الیفاتیک به الکانونه، الکینونه، الکاینونه، سایکلو الکانونه دي، او ارومټیک چې به فینول دي او انډیهایډو انور چې دایروي شکل ولري، بنزایل الډیهایډ دي، بنزین دي، دغه ته به ارومټیک وایي. خو قرار قرار یې وایو الکان الکانونه یا د میتان د فامیل هایدروکاربونونه. موږ ویلي چې په هایدروکاربون کې الکان راځي، او نن یې وایو. په عمومي ډول الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې په کار وړل کیږي. د بیلګې په توګه تیل، ګیسولین، دا هم تیل دي، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور له الکانونو څخه جوړ شوي دي. یعنی د الکانونو په مرسته دوی اور اخلي. الکانونه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې د هغو د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه شته. الکان ترمنځ اشتراکي اړیکه یا اړیکه چی شي ده؟ یو ګونی ده، یو سنگل بوند دی. الکان د سی این ایچ ټو این ټو یا ایچ ټو این پلس ټو فارمولا لرونکي دي. این د کاربون شمیر شي، یو ګونی بوند رابطه جوړوي. د الکانو فارمولا چی ده؟ سی این ایچ ټو این پلس ټو. این اورچو این که دو سو، دو دو سلور جمع دو سلور شپاش کیجی. این که دریسی، سی با دریسی، ایچ با دو دریش پاش پر جمع دو اتبا سی. نو دا جنرل فرمولا ده، این دا کربون شمیر دی. چی دل دی کربون هر سور واچه وی، هایدروجن دا کربون شمیر مطابق خپل جوړیږي. یو گونه باوند یا رابطه جوڑه وی، مشبو مرکباتی تعمولی کمزوری او یا قرار دی. دا الکانونو مرکباتی جی مشبو یا پورا دی، یعنی هر باوند پورا دی. کم هایدروجنونه نه لري، نو په دې خاطر تعامل یې کمزوري او یا قرار دي. مشهور مرکب میتان، پروپان او بوتان دي چې په کور کې د مایع غاز په توګه هم کاریږي. پروپان او بوتان په کور کې مایع غاز کاریږي. میتان زهري غاز دي، په مظاهرو او په هغه ځای کې چې راشوي او پولیس غواړي د خلک لار بند نه کړي، نو بیا د میتان غاز پاشي. هایدروکاربونونه دغه نومان دي، که یو کاربون و میتان ورته وایي، که دوه کاربون و احتان، که درې و پروپان، بوتان، پنټان، هیگزان، هفتان، اکټان، نونان او ډیکان. دا ګرد لاتینی نمبرونه دي او دغه یې فارمولاوي دي، او دغه یې هغه شکل یا ساختماني فارمول دي. دا بیا د شیدو ټیکې دي، د اضافه معلوماتي چې تاسو ته درکوي. خو دغه یې جنرل فارمولاوي دي د الکانو، د میتان، ایتان، پروپان او داسې نورو. فالکانو کې یو نارمل پینټان دی، یعنی نارمل الکان دی. نارمل الکان څه ډول دی؟ چې یو لیکوي شاوخوا ټول اچونه وي. الکانونه په دې لیکه کې په یو خط کې لیکل کیږي. یو به آیزو پینټان دی. آیزو پینټان به څه ډول دی؟ په دوهم کاربون کې حتما سی ایچ تھری ګروپ وي، یا میتایل ګروپ وي. میتایل ګروپ یا سی ایچ تھری، ګوري دا سی یو ایچ، دوه ایچ، درې ایچ. سی ایچ تھری ګروپ که چیرې په دوهم کاربون کې وو، هغه ته آیزو پینټان وای. نیو پینټان به څه ډول دی؟ چې په دوهم کاربون کې دوه سی ایچ ګروپونه وي، دې ته بیا نیو وای. په دوهم کاربون کې دوه میتایل ګروپونه که ولري، هغه ته نیو وای. د الکایل ګروپ بیا رازوب سي که چیرې یو اتوم هایدروجن له یو مالیکول الکان څخه لیرې شي. په دې صورت کې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. الکایل ګروپونو عمومي هومولوګ فارمول چې دی سی این ایچ ټو این پلس ون دی. د الکان د چیشو پلس 2 د الکایل د پلس 1 دی. د الکایل د ګروپونو مشودنه په دې ډول ده چې د اړوند الکان د نوم ای ان ای ورستاری له وای ال ورستاری سره تعویز بدل کړي. چوپایل کې د اړوند الکایل نوم پلس راځي. الکان دی الکایل جوړش، میتان میتایل، ایتان ایتایل، پروپان پروپایل. په پای کې بکت شیشر لیږي، وایل لیږي، نو دا د الکایل ګروپ. اوس راځو نوم ایښودنې ته. نوم ایښودنه د هایدروکاربونونو نوم ایښودنه د آیوپاک سیستم د لارې کیږي. اول د مرکب اوږد قطار انتخاب کړي، دا اول قانون دی. اوږد قطار څه ډول ګوري؟ 1 2 3 4 5 1 2 3 که چیرې زه دا ډول راسم دا چیشنی غلط دی، او که چیرې دا ډول لاړ سم دا یو اوږد چین یا اوږد قطار ما انتخاب کړي. دا چې ولې موږ د دې خوا کللي ولې د دې خوا نه راځو، هغه په دوام قانون کې وایو. نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ له خوا شروع شي. اوس ګوري که د دې خوا شروع کړم 1 2 3 4 5 په دا ځای کې یو دانه شاخ جوړ شوی دی، نو دغه طریقه یې غلطه ده. څنګه کو؟ یو په ګوري په دوهم کې شاخ دی، موږ چې شوای نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ ته خوا څخه شروع شي. شاخ دغه کاربن ته نږدې دی، دا اول کو، دوام کو، دریم کو، څلورم کو، پنځم کو. دا زما اوږد قطار او نمبر یې د نږدې شاخ لرونکي ګروپ څخه انتخاب. تر نمبر وروسته بیا نوم لیکو، اول کورنۍ نوم لیکو، بیا نور پاته نوم د الفبا تورو په حساب یا په ترتیب لیکو. نمبر چې مو ورکړي بیا کورنۍ نوم ته حساب کو. کورنۍ نوم څنګه معلومیږي؟ 1 2 3 4 5 پنځه کاربونه کومه کورنۍ ده؟ پینټان. دا یې غټ کتار د چیش په نامه، پینټان په نامه. د هغه وروسته بیا ګوري دا شاخ خو هم یو نوم لري، نو دا شاخ بیا په کومه خانه کې دی؟ په دوهمه خانه کې دی. په دوهمه خانه کې چیش پروت دی؟ میتایل. نو زور ته لیکم په دوهمه خانه کې میتایل دی، او ټوټل غټ لین یا غټ چین سټرکچر چې دی هغه پینټان دی. غټ سټرکچر پینټان، په هغه کې کوچنۍ په دوهمه خانه کې یو دانه شاخ، هغه میتایل. ټو میتایل پینټان یې نوم دی. ګوري دا سوالونه چې دا یو به زه درته حل کړم، دا یو به بیا دواړه به تاسې حل کړي. یو نمبر د کوم ځای شروع کړو؟ 1 2 ګوري دغه نږدې دی. که د دې خوا شروع کړو 1 2 3 دغه شاخ دلته لیرې سو، دلته په دوام کې راځي، دلته په دریم کې، نو دغه د دې خوا ورته شروع کړو. او بل کم قطار انتخابو؟ 1 2 3 دا خو نه کیږي، 1 2 3 4 5 6 دا امکان لري، 1 2 3 4 5 دا کوچنی دی ځکه شپږ شته، 1 2 3 4 دا هم امکان نه لري ځکه شپږ شته. نو اول قانون چې شو، اوږد قطار باید انتخاب کړو. د اوږد قطار بعد بیا نمبر د هغه قطار څخه شروع کیږي چې میتایل ګروپ یا الکایل ګروپ ورنږدې وي یا شاخ والا عنصر ورنږدې وي. دا 1 2 دې خوا ته نږدې دی، نمبر هم د دې خوا سو. بیا به کورنۍ نوم یې کړو. کورنۍ نوم یې 1 2 3 4 5 6 اگزان دی. اگزان پسې په دوهم کې میتایل دی، په څلورم کې میتایل دی. 2 4 دوه دانې میتایل ډای میتایل ورته لیکو. 2 4 ډای میتایل هیگزان په دوهم او څلورم کې دوه دانې میتایل ګروپونه دي، او غټ نوم یې چیش دی؟ هیگزان دی. دغه مثال ته براسو 1 2 3 4 5 دا غټ قطار دی. 1 2 3 4 دا رقم نسو کولای ځکه دا کوچنی دی، 1 2 3 4 دا هم کوچنی دی، نو دغه غټ قطار دی 5. او شاخ په کم یو کې دی، په دریم کې دی. که د دې خوا حساب شروع کړو، که د دې خوا بیرته دریم ته راځي، نو فرق نه کوي. لیکو یې 1 2 3 4 5 5 معنا پینټان. او په دریم کې یو دانه میتایل دی، 3 میتایل په دریم کې میتایل، او خپله کورنۍ نوم یې پینټان. دا دوه سوالونه ما درته حل کړل. دا سوال به تاسو د ځان سره حل کړي. ګوري دغه ژاړه لمن لیکې در کړی دی، یعنی 1 2 3 4 5 6 دا رقم که ولاړ شي 6 راځي. خو که چیرې ته داسې ولاړ شي او یا د دا ځای داسې ولاړ شي، نو دلته درې دانې دي، معنا 1 2 3 4 5 6 هغه یو څو کیږي، هغه به تاسې خپل حل کړي چې شمو زده شي. بیا به نوم ورته ولیکي.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریح شوو درسونو په دوام خپل کتاب څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ولټوي. تاسو ته ښه ورځ غواړم.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي. له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.